سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فرید سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبال خبر کړی کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو نیتیار وايي دوی د خپل ځینو شریکانو په همکاري په بهنه روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي د دې ادارې د افغانستان څنګه ننجمه په خپل ایکس شبکې لیکلي دی چې دوی به د سعودي عربستان د پرختی صندوق او د اسلامي بانک په مالی ملاتړ دغه مرستې برابرې کړي دغې ادارې ویلي چې د دغو مرستو له لارې به وکړی شي تر ډېر زرو زیاتو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي پر لرو پرتو او د طبیعي آفتونو له کبله په اغېزمنو شوو سیمو کې به هم تمرکز وکړي او اته نوي روغتیايي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لکو زیات کسان به ترې ګټه اخلي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی به د لاسي صنعت ودې ته نور هم زمینه برابره کړي چې راستانه شوي او یا هم بېځایه شوي کورنۍ په خپل پښو ودرېږي په پاکستان کې د 15 چینایي انجینرانو له وژل کېدو وروسته چینایي قراردادیانو په پاکستان کې د اوبو د دوو لویو بندونو داسو او دیامر بهشا د جوړولو کار ودراوه د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې د خبره تایید کړې ده تیرې شنبه د خیبر پختونخوا ایالت په شانګله کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې 15 چینایي انجینران او یو پاکستانی موټر چلوونکی وژل شول یو پاکستانی چارواکی د نوم نه خوده په شرط فرانس خبري اژانس ته ویلي چې چینی کمپنۍ ولا پاکستانی چارواکو غوښتل چې د بیرغمنې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نوو امنیتي پلانونو سره راشي په دغو ساحو کې 1250 چینی وګړي کار کوي هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینی وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده ځکه چینی وګړي زیات وخت د افراطي وسلوالو په حملو کې پنخه کیږي د 2023 کال په جولای میاشت کې په کوهستان کې په ځانمرګ برید کې د نه چینی وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو د جنوبی افریقا په یوه غرنی سیمه کې پرونی او بس موټر له پلا لاندې غورځیدلې او لکټلګه 15 کسان پکې مړه شوې دي لدې پیخي یوازینی ژوندې پاتې شوی یو اتکلن ماشوم دی چې د سختو ټپون له کبله درملنه روانه ده تر پیخي وروسته له هغې ځایه لوګي پورته کېدل د جنوبی افریقا چارواکي وایي د سخکار شو د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړی و دا ترکیه امنیتی ادارې نن خبر ورکړ چې ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د می میاشتې پر 9 امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي د لکل شي په 2019 کال کې اردوغان له پخانی ولسمشر ډونلډ ترامپ سره چاړي کې ورسره بهتره وی کتلی و نمړی واردای چې د موړی واشنگټن ته سفر کوي کله چې جو بایدن د 2020 کال د ولسمشر په ټاکنو کې ګډون کښو انقری د مخامخ کتنې د زمینی برابرول هڅه کړي د ناتو د غړو هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ لري دا زینو ستونزې له کبله خړې پړ شوې خو په جنوري میاشت کې روس له هغه بهتره شوې چې انقره په ناتو تړون کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه په دغه اپوزیټورن کې د سویډن د غړیتوب موضوع شل میاشتې وزندیده چې د واشنگټن د بهو سلیتوب سبب شوې و او په سوریه کې یو واڅارون کې د لوای چې په شمالي خار حلب کې د اسرایل په بمباریو کې د سوری د دولتي ځواکونو لکټر لګشپک د شغړې وجل شوې او په لسګونو نوټه پیاندې د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې نن جمعه ویلي چې دغه بمباری نن سار وختي حلب ته نږدې په جبرین سیمه کې شوې ده او د وسلو هغه ډیپیوګانې په نخې کړې دي چې د لبنان د ایراني د لبنان د ایران پلاوا حزب الله ډلې وی د سوری د دې څارون کې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي اسرایل په خپل بمباریو کې د السفریا سیمه ځنې د سات پنه خکړې او د حلب په لویدیس کې لا کفر جوم سیمه هم د 14 غږ اوریدل شوې دي اسیز مخه کلا ساتي رادیو نه چلی روي ساته اوري د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نه سي وش او 15 متر او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لشبګ نوي وړاندې خبرونه کې سره د مطالعه واري دل شي وړاندې بر سره واري چې د طالبانو حکومت پرون په کابل کې مشهور افغان یوټیوبر نیولای دی چې لته څه دی په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو په دې به هم سره روستي جزئیات واوري چې د بشري حقوقو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي یو ځل بیا د طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتلې چې په افغانستان کې د خپلو نجونو د حقونو د طرفدارۍ او پلوی پرباندې اقدامات تر سره شي. همدارنګه په پاکستان کې د چنئی انجینرانو د وژل کېدو موضوع ته هم تمکید و په دې اړه باندې چې په کندز کې خیاطان وایي چې هلته د دوی د جامو ګنډلو یا مشتریان ډیر شوي دي او د اختر مخې ته خلک ډیرې جامې ګنډي. په دې اړه هم جزئیات درته لرو.
مخکې چې وو کادي پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل و سیدی اصلی که جامع رزی اصلی کالی رزی او خلق ده هر زن واردی لکه نور ملکونو نه تکیچ رزی ده خیدی
هم درنگا پاکتیا ده به هم مرشو چه یوش میر حقا کسان چین یالگی خرسی وای چه باید ده اونو ساتن نمشی
چې چار چن یلګای کینو باید حد یکال لګ نظارت باید وکي. نظارت مهم دی. باید اوس می کینو ول می ګوړو چې می کینو ول یلګای می کې باید نظارت وکړو.
بل مطلب هم شته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت د پنځمې په ورځ یو افغان یوټیوبر همین افغان او د هغه څور همکاران په کابل کې نیولی او یو نامعلوم ځای ته وړيدي چې طالبانو حکومت یې هم تاییدوي. په ورته وخت کې دا کیږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې معترضې خویندې او ورور هم د طالبان د حکومت له خوا نیول شوي دي چې طالبانو حکومت ویاند وایي په دې اړه دوی معلومات کوي. تفصیل څنګه کړنورو
د طالبانو حکومت لخوا د افغان فعالانو د نیولو په دوام تازه په کابل کې یو افغان یوټیوبر او د هغه څلور همکاران نیول شوي دي چې د طالبانو حکومت هم دا نیول تایید کړی دی. همایون افغان او همکاران یې د مارچ په 28 د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي. له موضوع څخه یوې بخبري سرچینې او همایون افغان ته نږدې یو کس چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا چې نیول شوي کسان چیرته وړل شوي او د نیولو له امله یې څه دی لا څرګند شوی نه دی. خود طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي همایون افغان د یوې میرمنې د کورنۍ له اجازه پرته هغې سره یو مرکه شریکه کړې او د هغې میرمنې د کورنۍ د عریضې پر بنسټ ښاغلی افغان د وضاحت رامنځته کولو لپاره حوزې ته بیول شوی.
کابل کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان خالد زدران هم په خپله اکس پاڼه دا خبره کړې او زیاته کړې چې د موضوع په ژر حل بوخت دي.
هم غوښتل د نیول شوي یوټیوبر همایون افغان او یا هم د همکارانو له کورنۍ سره یې وغږېږو خو بریالي نه شو. هماهله ادا کېږي چې د کابل په دشت برچي سیمه کې درې معترضې خویندې آزاده نادیا ولاه رضی او د دوی ورور یحیا رضی د دوی له کوره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو خور تمنا رضی ادا کوي چې خویندې او ورور یې په داسې حال کې له کوره نیول شوي دي چې په کور کې بل څوک نه و. نوموړی وایي دوه خویندې یې له 13 کلونو کم عمر لري او په ټوکو یې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ کړی وې. هغې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دو روز قبل
له بده مرغه دوه ورځې وړاندې د ماښام شاوخوا 6 بجې د طالبانو ډله زموږ کور ته ځي، کور ټکوي او کله چې ورور مې دروازه خلاصوي دوی کور ته ننوځي او څو دقیقې وروسته زموږ خویندې او ورور په رینجر کې کینوي او ځي. له هغې وروسته هیڅوک خبر نه دي چې دوی چیرته دي او د څه لپاره وړل شوي دي.
تمنا رضی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي دا موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي. د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات کوي خو د راپور تر خپرېدو یې دا معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د طالبان حکومت لخوا د معترضو میرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی. د دوی له ډلې وحید امیری ازادي راډیو ته وویل
یک یورش است سر زنان
دا پر معترض خزو یو برید ده یو کولای شي د افغانانو په ځانګړي توګه د معترض میرمنو لپاره یو ناورین رامنځته کړي. دا د خوشنۍ ځای ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې دا سنجونې چې لایق خپل قانوني عمر نه دی پوره کړی د دې لپاره چې د عدالت او برابرۍ لپاره یې غږ پورته کړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ونیول شي.
دانیونه وی دا وی داسې محل دی چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ د طالبانو حکومت په افغانستان کې لبیا واکمنې دوروسته د رسنیو د برخې یو شمېر فعالان او معترضې میرمنې نیولې دي چې له څه مودې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. دانیونې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقونو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په اتمه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي اوس د اقدام وخت نه دی تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص لپاره نشي غورځول کېدای او باید نړیواله ټولنه د طالبانو لوري د بشري حقوقو د نقص په وړاندې اقدامات وکړي. نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په اتمه عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل اوس د اقدام وخت دی نه د خبرو، او ټینګار وکړ چې د ویانا د بیانې له مخې باید د دغه مسایلو په وړاندې اقدام وشي. خغلی اندیشه لغړو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د هر فرد د انساني کرامت د خوندیتوب لپاره د خپلواکو څېړنو د ترسره کولو او د مجازاتو څخه د معافیت په وړاندې له دوی سره ودرېږي. نوموړي دا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انساني کرامت اصل ګواښي.
غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، د ټولنې د هر قشر شکنجه او ناوړه چلند د افغانانو د ژوند حقیقتونه دي. د طالبان حکومت ما په هیواد کې د انساني کرامت اصل ګواښي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو نږدې دریو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه غونډې وکړې او اعلامیې خپرې شوې، خو پایله یې ورنه کړه او د طالبانو په سیاستونو هیڅ راز اغېز ونه کړ. دوی هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې عملي اقدامات وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
آخر ما منتظر چی هستیم؟ جامعه جهانی
بالاخره موږ د څه شي انتظار کوو؟ نړیواله ټولنه د څه شي انتظار کوي؟ ملګری ملتونه چې د بشري حقوقو د خوندیتوب دنده لري په افغانستان کې ولې باید بشري حقوقونه خوندي نشي؟ په افغانستان کې ښځې هر ورځ له ستونزو سره مخ کیږي، هر ورځ جنسیتي تبعیض رامنځته کیږي. موږ عمل غواړو، داسې نه کیږي. باید نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه له دې وروسته عملي اقدام وکړي.
باید جامعه جهانی، ملل متحد وارد عمل حال شوند.
د خوځو د حقونو وی بلی فعال نرګس سادات ویل
اگر واقعا جامعه جهانی
که رښتیا هم نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو بیل بیل بنسټونه غواړي د افغانستان د خزو لپاره لاسړونه ولري، رښتیا هم غواړي چې د افغان میرمنو تر شا ودرېږي او د خزو غږ شي، نو طالبان دې له سختو بندیزونو سره مخ کړي او مالی مرستې دې ورسره بندې کړي،
بگیرند کمک ها را سرشان قطع کنند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د ژوند په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، خو طالبانو په وار وار ادعا کړې چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست غوښتنه کړې وه چې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه اقدامات وشي. بل پلو بیا په یو شمېر ولایتونو کې ځینې ښځې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د محتسبینو او کارکوونکو لخوا ډېرې ځورول کېږي. دوی وایي که په حجاب کې هم له کور ووځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت د کارکوونکو له لورې دوی ځورول کېږي او په سړکونو ودرول کېږي. تفصیل بده را پور کیورو
تفلم دا با کله مېږه ده نو می کټ ما یې کی گرفتم چې ولر مې کمی پوین را دمی اصلا بود د ټول فروشي چارتا متصبی نامه
د کندز ولایت اوسیدونکو د ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نو موړې چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي، خو د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. ماشوم مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چغلی کوه ټیکری مې لږ ولویده. همدلته له موبایل پلورنځي څو محتسبین راغله او ماته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکو لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډېرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو دا سیس صحنی دا سپیږي لکار اورز مګور سره مخ مخ کیګو بل اورز یو چیرته تلم په بس کې کیناستنم نو هلته سې کیناستم یو خزانه ست دا یو مور و نو یو مور ناست تر څنګه یو هلک ناست دا نو ټول خلک ناستي په بس کې په دې صحنه کې یو د امر بالمعروف رانا نوتم تو پنچه پلاس کې د هم مستقیمه د خزي ته ونیول زه دومره وویرېدل ما ویل څه شی سوي څه خبره ده ډرایور ورته ویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب په ډېر بد اندازې ورته وکتل
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري
څه وخت مخکې د کډایګرو خزو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې به چې هغوی د نوانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره نو عمارات ته ټولولې حتی ښځو ته یې ورونه ورکول ځکه هغه ښځې ډارېدلې وېرېدلې نه پورته کېدلې رنجر ته موټر ته نه پورته کېدلې نو بیا یې څپېړې ورکړې د ښځو لرګي ورسره وه باندې لرګي باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم کیسې سپینسارې وي زړې وي
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د اوري په اوومه نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې خپور کړی دی یاد قانون چې یو مقدمه دوه فصلونه او درویشت ماده لري دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په اوومه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او که مردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه د ادارو څخه که د وزیر دفاع د کارکونکو څخه که د وزیر داخلي د کارکونکو څخه که د والي صاحب څخه که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري همدغه شکایتونه موږ اخو
نوموړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو لیکوالانو خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي شکنجه شوي وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وسم گاونډي پاکستان ته ورزو په پاکستان کې د 15 چینایي انجنیرانو له وجل کې د ورسته چینایي قراردادیانو په پاکستان کې د دوبو د دوه بندونو ته جوړولو چارې درولې دي په پاکستان کې د چینایي انجنیرانو او کارګرانو د خوندیتوب موضوع د دوه هیوادونو لپاره اوس ډیره مهمه شوې ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې له خبري ایجنټ سره په خبرو کې ویلي چې د تیرې سیشن به له پیښې وروسته چینایي کمپنیو د دوه بندونو د جوړولو چارې وزندولې تیره سیشن به د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلا سیمې په بشام غرنی ساحه کې د یو ځانمرګ بریټ په نتیجه کې 15 چینایي انجنیران او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل شول په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکی چې د نوم لا اخیستلو ډډه کړې د فرانسې خبری ایجنټ ته نن جمعه ویلي له تیرې چهار شنبه د چین ګیژوبا سهامي شرکت په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند درغونې چارې ودرولې د زیاته کړې چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامر بهشا بند د جوړولو چارې ځنډولې دي دغه چارواکي ویلي دا محل 155 چینایي انجنیران د داسو د بند په پروژه کې په کار بوخت وو او 1500 نور د دیامر بهشا په بند کې د د په وینا تر پیښو وروسته چینایي انجینران چې د بیا رغونې د دغو پروژو ساحو ته څیرمه ژوند کوي، دغو ځایونو ته له ننوتلو راګرځول سوي دي. راپورونه وایي چینایي کمپنیو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د بیا رغونې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نویو امنیتي پلانونو سره راسي. هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینایي وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه چینایي وګړي زیات وخت د افراطي وسلوالو په حملو کې په نښه کېږي. د 2021 د کال په جولای میاشت کې بیا په یو ځانمرګ برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل سوي وو. 14 هغه موټر ته څیرمه وسوه چې چینایي او پاکستاني انجینران یې لېږدول، او تر پیښو وروسته چینایي کمپنیو هلته خپل کارونه وځنډول. تر هغه وروسته پاکستان د سیپیک یا د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د اړوندو پروژو امنیتی تدابیر سخت کړل. چین له پاکستان سره یو ځای د اقتصادي دهلیز یا لارې سیپیک پر پروژو څه باندې 15 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه کړې ده، چې پکې د بلوچستان د ګوادر بندر هم شامل دی. دا پروژې د چین د یو کمربند یوې لارې په نوم د لوی پروژې یوه برخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه ویلي، پاکستان او چین به پر سیپیک پروژو کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په شمال کې کندوز ته ور شو. کندوز یو شمیر خیاطان او رخت پلورونکي وایي چې سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او هم یې ډېر ټوکر خرڅېږي او هم خلک اختر ته جامې جوړوي. د دوی په وینا چې د دې جامو بیه 300 او د ډیزاین لرونکو جامو له 1500 څخه نیولې تر 300 افغانۍ پورې ده. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارام با آمده نید دیگه.
سشکل ده خیاطی کاروبار دیر شده ده تیر کل پتو پیر سشکل زموج ده پیریدون کشمیر زیاد سویده. الحمدلله لخپل کار سخرازیم او لحمده لاری خپلی کورونی تنفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي 13 نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له 80 جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمدګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره 80 جوړې کالي نیسو او 80 جوړې کالي موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال 6 کال کار هم شدی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازې راسته کې د بزازې دکان لري، نوموړی وایي سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس سیدي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
facebook.com/azadiradio
په پکتیا کې خلګو د نیالګیو کینول او د باغونو جوړول ته ډیر پام کړی دی. ځې خلګ وایي د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو په دغه ولایت کې نیالګي خي وده کوي او ګټې هم ترلاسه کړي دي دوی ورنه. ورزو تفصیل لسیمې په راپور کې ورو
په ورستوي کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نور میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیوال کړي چې نوي نیالګي راونی سي ونی کې نوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر ویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه گیدي. په دې چې زردالو سکل د بادام وونه ښه خرڅیږي، خلک بادام گیدي چې یو من بادام مثال 3000 دو نیم زره مڼې زمره نه کری مګر بادام ډیر کری.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې هم نیالګي کینوي خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد خان ویل
هو در سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي، هر شی ستا دور تم واکو چانی اخستی په کار دا وای اخلي.
سره لري دي چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه ترسره کیږي خو پالنه او ساتنه یې له مخکې د بې ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکي حضرت علي ویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي چار چان نیالګی کینو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي. نظارت مهم دی، باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. کمیږي دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبیعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کینول چې د سیمې خلا زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسولیت دی ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي شنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نوونه دی او جای خلا ده. ټولنم غوښتنه دا ده چې که ځای لري که نه لري که کور کرایي وي او که دغسې دکان لري باید یو بوټي دي کی.
بل لوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د ښکلا، د واورې او بارانونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سږکال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکټاره ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 114000 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په نوې پیل شوي کال کې له 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیارغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره به له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغون شي او د سیمې ښکلا به نوره هم ورسره زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا څلورو جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلي دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو دریو کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړي او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 115,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه هکتار ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله
دا ځنګلات وسو، دغه نیالګي وسو، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي،
بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجه نه اوبه پیدا کېږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبیعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
دویمه نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار وایي دوی د خپلو ځینو شریکانو په همکارۍ په پوهنې، روغتیا او د معیشت د فرصتونو د ملاتړ په برخه کې د ځینو اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ادارې د افغانستان څنګه نن جمعه پر خپل ایکس شبکې لیکلي دي چې دوی د سعودي عربستان د پراختیايي صندوق او د اسلامي پراختیايي بانک په مالي ملاتړ د مرستې برابر کړي. د ادارې ویلي د مرستو له لارې به وکړی شي تر 1500 زیاتو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. په لرو پرتو او د طبي افاتونو له کبله پر اغیزمن شو سیمو بډیر تمرکز وکړي او تن نوې روغتي مرکزونه به جوړ کړي چې تر 15 لکو زیات کسان به ترې ګټه واخلي. په پاکستان کې د 15 شنه انجنیرانو له وشل کېدو وروسته شنه قراردادیانو په پاکستان کې د اوبو د دوه لوی بندونو د سو او د یمر بخشا د جوړولو کار ودرو. د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې خبري ایجنسی سره په خبرو کې د خبره تایید کړي ده. تر سه شنبه د خبر پښتونخوا ایالت په شنګله کې د وزنمرګ بریټ په نتیجه کې 15 شنه انجنیران ایو پاکستاني موټر چلوونکي وشل شول. یو پاکستانی چارواکی د نوم خود لپشت فرانسوی خبری ژانس ته ویل چې چینایي کمپنۍ ولا پاکستانی چارواکو غوښتل چې بیا رغونې د ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نوو امنیتي پلانونو سره ورشي. په دغه ساحو کې اصول 1250 چینایي وګړي کار کوي. د جنوبي افریقا په یو غرنۍ سیمه کې پرون یو موټر بس له پله لاندې لوېدل شو. لکه 15 کسان پکې مړه شوي دي. له دې پیښې یوازینی ژوندی پاتې شوی یو اتکلن ماشوم دی چې د سختو ټپونو له امله په شفاخانه کې تر درملنې لاندې ده. ځایي چارواکو ویلي دي چې داسې ښکاري د بس چلوونکي د ټکر پر مهال خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. د ترکیې امنیتي ادارې نن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مې میاشتې پر 9 امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي. دا لکه چې په 2019 کال کې اردوغان له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره چخې اړیکې ورسره درلودلې. که څه لې و نمړی وارد شي نوموړی واشنګټن ته سفر کوي. کله چې جو بایډن د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګټونکی شو، انخري د مخامخ کتنې د زمینې برابر رول هڅه وکړه. د لاټو د غوړ هیوادونو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله خړې پړې شوې، خو په جنوري میاشت کې روسیه له هغه بهتره شو چې انقره په ناتو کې د سویډن د غړیتوب موضوع تایید کړه. او په سوریه کې و څارونکو ډلوای چې په شمالي ښار حلب کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د سوریه د دولتي ځواکونو لکټر لګښ پک د شغړې وجل شي او په لزګونو ټپيان دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن جمعه ویلي چې دغه بمبارۍ نن سر وختي حلب ته نږدې په جبري نسیمه کې شوې او د وسلو هغه ډیپوګانی پرخه کړی چې لبنان د ایران په لاره حزب الله ډلې وي. د سوریه د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې اسرایل په خپل بمبارۍ کې د السفریه سیمې ځینې تاسو په نخښه کړی دي.
آزادی میلمه
نذیر احمد د نذیر د آزادی میلمه پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروګرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه ښه وي. مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي دی یغی ټولنه غدردونه ورسره ملګری وی هغه ورسته وویل شي خو نوی دردونه چالته ویني یا نوی ستونزې چالته دي هغه نه ویني بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوژیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کومه پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د دې بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګری وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه سنجول کېږي کیدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بېکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هوارې شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا ورسته به هنر تر راځي. البته کوم خبره بیا په سفر سوالی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې 30 کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي، تر دغو 30-50 کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د 30 کلونو شاعري راخلو، تر ډیره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانی شاعري راواخلو، هغه تر یو ډیره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و د جام و دی خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستی دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو، ډېره فیصدي په جګړو ده، جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوي. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو، ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د 30 کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې نظرې وي، دلته جګړې ډېره اخیستل کړی دي په طبیعتو.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او مانې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه خاصه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی، دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر نازو هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست، تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و، د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره به احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ به احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅه ولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شه.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وای میړه حال تلری پیرکی خرڅول د دغه برید مسولیت هیڅ لا اخیسته نه دی. خو خلک وای د پوزیا اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لری پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکی کسان پکې لمنځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کومه. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د مخنیوي دپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي ترڅو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجامې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي او ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوي دي.
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولی در ټولنیز شبکو کې هغه سه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سه خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې خپله موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دېته شي آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسې سره په زرګونو کسان موجود دي په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښیي نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یو نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلژیم کې جرمني کې هالنډ کې نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي یعنې هغه وخت کې هم ژوند همدومره بوخت و لکه اوس چې دی ډېر توپیر به نه و پکې ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي یعنې تاثیر لري ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای نور فاکتورونه چې موجود دي چې سي ده او د وطن حالات دي سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هم هغه دي یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي علت اساس په نظر څه دی
علت په یوې حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی، نو دا کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چېرته کړم، که یې خپور کړم نو وبېخلي څوک، که یې وخلي وبېل لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یو ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم بدننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي، که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي خو د قناعت وړ نه دی.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوې ده ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي په کې، اغېزمن دي په کې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري چې یعنې
کتابونه نظر سره به یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونه شي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي دپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بخونکي وي. که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېر زیاته مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.